سره چې کال ته په ډاګه کیږي خپل شپکسیلې وکړي.
دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سوزه بوريوال کاکړیم سلامونه میومنه په دې یو ساته خبرونه کې به واوري چې نن د ملالی یوسفزی د وشتل کېدو یو کال پوره شوی. د بلوچستان وزیر اعلی وای چې د پاکستان مرکزی حکومت د بلوچستان تنړیوالي ادارې پریش د چمرستو کې په شمالي وزیرستان کې د پولیو ناروغي عام داسې د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا د نوو اصلاحاتو په اړه ریپورتونه اوري. خو لومړی خبرونه چې ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سټیکی. ملالی یوسفزی وای د طالبانو نه بلکې د غوی د سوچ مخالفه ده. په شمالي وزیرستان کې د صحت محکمې چارواکو په سیمه کې د پولیو د خورېدلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. او نن د جنوب مشرقي ایشیایي هیوادونو سرمشریزه غونډه په برونای کې پیل شوې. د خبرونو تفصیل. د تعلیم مبارزې ملالی یوسفزی ویلی دی چې هغه د طالبانو پر ضد پروپاګاندا نه کوله بلکې د هغوی د سوچ او مفکورې مخالفه ده. نوموړي دا خبرې له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړي چې پر دې د طالبانو د حملې د یو کال د پوره کېدو په مناسبت شوې ده. ملالی ویل کله چې طالبانو په 2008 کال کې په سوات کې د جینکو پر تعلیم بندیز ولګاو نو د یې مخالفت وکړ.
یو طرف ته طالب و چې جینکۍ بندیز بل طرف ته زیم چې زی نو که طالب ورته په دی نظر ګوري چې نظم مکمل لغو خلاف و منو دا خو غلطه خبره. زه د هغوی چې کوم خیالات دي هغوی چې سوایي د هغې خلاف یم. هغوی د جینکو تعلیم نه غواړي نو زه بې شکه د هغې خلاف یم. زه غواړم چې هر ماشومه دې سکول ته لاړه شي.
ملالا هغه ټول تاثرات هم رد کړل چې ګینی د غرب لپاره کارول کیږي. دا لومړی ځل دی چې تر وشتل کېدو وروسته ملالا د پښتو ژبې له یوې رسنۍ سره خبرې کړې دي. تفصیلي مرکبه نن د 10:30 په خبرونه کې واوري. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ له مرکزی حکومت غوښتنه کړې چې نړیوالې ادارې د زلزله ځپلو خلکو مرستو ته پرېږدي. د بلوچستان د صوبایي حکومت لخوا د سه‌شنبې په شپه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې وزیر اعلی له مرکزی حکومت تېر ورځ په رسمي توګه دغه غوښتنه وکړه. تر دې وړاندې د اکتوبر په لومړۍ نیټه ډاکټر مالک په یو خبري غونډه کې له ملګرو ملتونو او نړیوالو ادارو خواست کړو چې د زلزله ځپلو خلکو امداد وکړي. خو له دې باوجود هم تر اوسه پورې یوه نړیواله اداره زلزله ځپلو سیمو ته پرېښودل شوې نه ده. په شمالي وزیرستان کې د صحت محکمه وایي چې په سیمه کې د پولیو یا ګزند ضد مهم د نه چلیدلو له امله بیماری په لویه سطح د خورېدلو یره ده. په سیمه کې د صحت محکمې مشر ډاکټر جان میر خان تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د ناروغي نوي کیسونه مخې ته راځي او وبایي شکل یې خپل کړی دی.
پینځه کیسونه غلی دي پازیټیو کیسونه روان دي. داسې پټاشه او د میز نار چې خاص کر آر یو کلی سے سواد لگا سکی عموم سے سوی دی کیا ای پی سے تو خیل سے خوشحالی سے نرا کیسونه روان دي. او دا کیسونه وبائی سے کلا اختیار کرا.
نوموړي زیاته کړه چې دوی کوششونه کوي خو د طالبانو لخوا په مهم د بندیز لامل ټیمونه نشي ګرځېدلی نو ځکه خلک دې د خپلو ماشومانو مستقبل باندې خپله سوچ وکړي. دا خیبر پښتونخوا د سواد په تحصیل کابل کې په اول ځل تیره ورځ ځایي زنانو د خپلو بې درکه رشته دارو د واپسي لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. دوی له حکومت غوښتي چې د مودې راهیسې د دوی رشته داران چې د امنیتي ادارو سره دي ورته دي واپس کړل شي. د کانجو ځایي خبریال برکت شاه تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د شپېتو او اویاو ترمنځ خزي په برکو کې په احتجاج راوتې وي. د احتجاج نه پس دغه زنانه په پور امن ډول کورونو ته لاړې او دړکې ورکړه چې د دوی غوښتنې د نه پوره کېدلو په صورت کې به بیا احتجاج کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د کانګرس لخوا په بجټ باندې په موافقه کې د ناکامه کېدلو له امله په هیواد کې د یو شمېر حکومتي ادارو د تړل کېدلو سره په نړۍ کې په موږ باور زیانمن شوی. اوباما دا څرګندونې په سپینه ماڼۍ کې د نهې په ورځ وکړې چې د یو شمېر حکومتي ادارو د تړل کېدلو اتمه ورځ وه. دغه په خبره د غزند داسې ښایي چې موږ یوه متفقه تګلاره نه لرو. روانه اونۍ ما د امریکایانو د روزګار د زیاتوالي او د تجارت پراختیا لپاره په ایشیا کې په مهمو غونډو کې ګډون نه کړ. که څه هم دا به تر هغه پورې چې موږ کارونه سم کړو اوږدمهاله زیانونه رسوي خو کله چې هم موږ داسې کوو نو ورسره په نړۍ کې زموږ اعتبار ته نقصان رسیږي. دا کانګرس پاومند ایوانی نمائندگان کې د ریپبلیکن ګوندغړي چې په اکثریت کې دي د نوي مالی کال په بجټ کې د ټولو امریکایانو لپاره د اوباما د روغتیايي خدماتو په قانون کې د بدلون راوستلو غوښتنه کوي. د برېټانیا د بارنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وایي برېټانیا او ایران یو پروسه پیل کړي چې په نتیجه کې کېدی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتونه بیرته پرانستل شي. د ایران او برېټانیا ترمنځ سفارتي اړیکې له 2011 کال راهیسې پرې شوې دي. ویلیام هیګ د نهې په ورځ پارلمان ته وویل چې د او د ایراني سیال محمد جواد ظریف موافقه کړې چې د اړیکو د ښه کېدلو لپاره عبوري ګامونه پورته کړي چې غیر مقیم ناظم الامور به وټاکي او ورسره په نتیجه کې به په دواړو هیوادونو کې سفارتونه بیرته پرانستل شي. نوموړي زیاته کړه چې که ایران وړي چې نړیواله ټولنه پر تهران بندیزونه لري کړی نو دې ته ضرورت دی چې په خپل اټومي پروګرام کې بنیادی بدلون راوړي. د جنوب مشرقي ایشیا د لسو هیوادونو مشرانو په برونای کې خپل سالانه سرمشیزه غونډه نن پیل کړه. د شورو او زیارت په ورځ په بندر سری بګوان کې له دغه غونډې نه تمه کیږي چې پکې به د هغو مهمو هیوادونو د مشرانو سره خبرې کیږي چې د آسیان غړي هیوادونه نه دي. په دې کې چین، جاپان، جنوبي کوریا، هند او امریکا شامل دي. د امریکا ولسمشر براک اوباما لخوا په سرمشیزه کې ګډون د منسوخولو له امله د امریکایي وفد مشري اوس د هیواد د بارنیو چارو وزیر جان کیری کوي. سپینې ماڼۍ د امریکا لخوا مصر ته د ټولې پوځي مرستې د ودرولو د پلان رپورټونه رد کړي دي. د ولسمشر بارک اوباما د قومي سلامتي کونسل ویاندې کیټلین هیډن په یو بیان کې ویلي چې انتظامیه به د مصر د پوستر مشي لاندې حکومت سره د امریکایي مرستو آئنده پلان په راتلونکو ورځو کې اعلان کړي. په بیان کې ویل شوي دي چې په ستمبر کې د ملګرو ملتونو په جنرل اسمبلی کې اوباما په خطاب کې واضح کړه چې له مصر سره به د امریکا مرسته جاري وي. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما فیصله کړې چې د هیواد د مرکزی بانک فیډرل ریزرو مشري لپاره په لومړي ځل یوه ښځه جنیټ یلن نوموي. تمه کیږي چې اوباما به دغه اعلان نن په رسمي ډول وکړي. 68 کلنه یلن دا وخت د مرکزی بانک نائب مشره ده. د سینټ لخوا د منظوري په صورت کې به یلن د بن برنانکی پر ځای راشي چې د 13 کالو راهیسې د بانک مشر پاتې شوی دی. د خبرونو پای
تاسو خبرونه له مشال ریډیو اوریده چې ملیحه امیرزاده وړاندې کول. یو کال وړاندې په نن ورځ د تعلیم مبارزه ملالې یوسفزۍ په سواد کې طالبانو په ډز ویشتلې وه. ملالې یوسفزۍ له ویشتل کېدو وروسته پر هغې د راغلي حالت په اړه وایي
داسې کوشش مې کو چې زه پاسم د دې دنیا ته واپس راشم. پړه باندې مې بوج و خلکو چې داسې راووتې د دې خوبونو نه.
د بلوچستان وزیر اعلی د پاکستان له مرکزی حکومت خواست کړی دی چې نړیواله مرستندوی اداره د زلزله ځپلو سیمو ته پرېږدي. د شمالي وزیرستان د صحت د محکمې مشر وایي په دې سیمه کې د پولیو ناروغۍ مخ پر زیاتېدو ده. د خیبر پښتونخوا حکومت د ترګری د مخنیوي په لړ کې په استخباراتي او امنیتی چارو کې د اصلاحاتو هوډ کړي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر وای
زمونږ په دې علاقې کې د صحت بالکل ناقص تنظیم دی. دا ډیره غټه آبادی ده او په دې کې یو دیسی هسپتال نشته لګا چې مونږ په خپل مسلې مسائل پاغي کې الکو.
او د خبرونې په دویم نمای کې به په حجره پروګرام کې واوري چې پښتانه د کراچۍ رنګ شار په فرنټیر کالونۍ کې هم د هسپتال نشتوالي سره ټکوي. تاسو مشال ریډیو اوري. د تعلیم مبارز ملال یوسفزی ویل دي چې دا خبره غلطه ده چې ګواکې نموړي د طالبانو پر ضد پروپاګاندا کوله. نن پر ملال یوسفزی د طالبانو د حمله یو کال پرسو پر دې مقاله مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ملال یوسفزی تر برید لمخه او وروسته رامنځته سوي ټول حالات شریک کړي دي. په مرکه کې د ځان پر ضد سوي پروپاګاندا ته هم ځوابونه ویل دي. له ملال یوسفزی سره د عبدالهی کاکړ تفصیلی مرکه لنډه برخه ګلایاس په یو ریپورت کې وړاندې کوي.
په 2009 کال کې پاکستانی طالبانو په سوات وادي کې د خپل واک غزولو لپاره جګړه پیل کړه. وسوالو طالبانو په سیمه کې سخت بندیزونه لګولې وو چې پکې جنکۍ سکول ته تلو نه منې کړې شوې وي. په دې سختو حالاتو کې ملال یوسفزی چې هغه وخت یو لس کلنه وه د سوات په مینګوره کې ژوند کولو. د ملال سکول هم تړل شوی وو خو هغه فیصله کړې وه چې د تعلیم د حق لپاره به اواز پورته کوي. ملال یوسفزی د خبریال عبدالحی کاکړ په خواست بی بی سی لپاره د ګل مکۍ په نامه یو ډایری لیکل شروع کړه په دغه ډایری کې ملالی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال خپل ورځنی یادښتونه لیکل. د ملالی بلاګ وروسته په انګریزي کې ژباړل شوی و. ملالی اوس د انګلستان په برمنګهم ښار کې ژوند کوي. هغه خپل د ژوند او تجربه له عبدالحی کاکر سره په یو اړخیزه او ځانګړي مرکه کې شریکه کړي. عبدالحی اوس له مشال رادیو سره کار کوي.
نو بیا د ناستوم په کمره کې او اباراغ یو ماته ویچ لکه د یو ډایری دا یعنی ته به ویلی شي په فون باندې. نو ما خو یو دا خو زما لپاره ډېره زیاته غټه موقع ده او دا خو په کار ده چې موږ خپل آواز اوچت کړو چې زموږ د سوات خلک سوایي ماشومان سوایي د سکولونو ته چې کومې جنکۍ ځي د دوی سره احساسات دي.
د بی بی سي ډایري لیکلو وروسته ملالی یوسفزی د نیویارک ټایمز په یو دستاویزي فلم کې ښودل شوې وه. د بی بی سي لپاره د ملالی ډایري لیکلو خبره په 2011 کال کې پډاګ شوه.
نو دا خو د 2012 باندې لاول کې شروع شي و د دم کې د سې جنوري فروري میاشت کې او دا از ما مور پلار خو د بچي باره کې ډیر زیات خفه کیږي نه خو ډیر زیات خفه او ماته داسې وی هم نه او داسې کوشش کوي چې لکه ملاله چې دنو د دې ژوند ته په خطر کې رانه شي او ماته به وی چې ته به احتیاط کې.
دغه غواخ د 2012 کال د اکتوبر میاشت په 9 نیټه په حقیقت بدل شو. ملاله چې په منګوره کې په یو تنگ سړک له سکول کورته په یو گاډي کې تلله نو وسلوالو طالبانو پرې ډزې وکړي.
بس هم اقغه خیرنه په گاډي کې کېناستل او عثمان چې بایدان دې کم گاډي سٹارټ کو اغه نه پس بیا ماته هیڅ نشي یاد.
د ملالی له کوپړې د ګولۍ ایستو لپاره د یو پیچلې جراحي یا سرجری ضرورت وو. د ملالی د کوپړې لږه شانې برخه لري کړې شوې و چې د زیات زیان بچکیدو مخنیوي لپاره د مزغو د پارسوب مخاوني ولشي. په سواد کې د لومړي درملنې وروسته ملالی په خبرته او بیا اسلام آباد کې فوزي روغتون ته یوړل شو. ملالی له برید وروسته خپل لومړي خیالات بیانوي چې سرنګه به هوښین راووته.
بیا په خوبونه کې ما خوبونه مې لیدل لا 15 ورځې دا نور چې وي. نو بدې کې ځان ته مې ویل لکه ته مړې دې مې کومړې نو قبر نشته تا نه سو فرشته ته پوس نه کوي. لکه انسان په خوب کې خدای نه پويږي چې دا خوب دې کنه. اخو رښتیا محسوسه خو زما دا خوب نه دا داسي به هوښی شانتي او چې ته په کې سوچ هم کولای شي. او داسي کوشش مې کوتي زه پاس مزه دې دنیا ته واپس راشم پړل باندې مې بوج وو. اخره کوي چې راوته د دې خوبونو نه.
په منګور کې پرایمری او میډل سکولونه بیا خلاص شوي او یو بل تعلیمي کال پیل شوي او جنکۍ په باقاعده توګه زده کړو تزي. دا حق چې ډیر ورته په ارزان سترګ ګوري خو دغه حقوقونو د دفاع لپاره ملالی خپل جون سپارلی وو. ملالی چې په 2013 کال کې ورته د ماشومان جهانی امن جایزه ورکړ شو هله منه ده یو ورځ خپل وطن ته ستنیږي چې خپل امزولو او د سکول ملګرو سره یو ځای شي.
ل ملالی یوسفزی سره مو د مرکی پر اساس د ګولایاز ریپورت اوریده. تاسو د ملالی د هغه د پلار زیاودین یوسفزی د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د استاذ ګولډن براون او د ملالی یوسفزی د کتاب لمرستیالی لیکوال کرستینا لیم سره مرکی نن د پېښور پر وخت پر 4 بجې اوریدلې سي. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ د پاکستان له مرکزی حکومت خواست کړی دی چې نړیوال ادارې د زلزلہ ځپلو سیمو ته پریښودل سي ترڅو د زلزلہ ځپلو خلکو مرستې ژر تر ژره وسی. تر دې وړاندې نوموړي له نړیوال ادارو خواست کړی و چې په زلزلہ ځپلو سیمو کې دي د خپل خلکو مرستې وکړي. خو د مرکزی حکومت له خوا نړیوال مرستندوی ادارې له هم زلزلہ ځپلو سیمو ته نه دي پریښودل سوي. په دې اړه له کوټې د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر رپورت لري.
د بلوچستان د صوبای حکومت لخوا د سې شنبه په شپه په خبر سوي خبر پاڼه کې ویل شوی چې وزیر اعلی ډاکټر ملک بلوچ له مرکزی حکومت د دوشنبه په ورځ په رسمي توګه خواست کړی چې نړیوالو ادارو ته دی په زلزلہ ځپلو سیمو کې د امدادي کارونو اجازه ورکړل شي. د ډاکټر عبدالملک بلوچ دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې یو شمیر پاکستانی او نړیوالو رسنیو د سې شنبه په ورځ خبر ورکړ چې له کراچۍ څخه زلزلہ ځپلې اواران سیمې ته ځینې نړیوالې ادارې پرې نه شوډل شوې او لا هم هیڅ یوې نړیوالې ادارې په زلزلہ ځپلو سیمو کې امدادي کارونه پیل کړی نه دي. د صحت نړیوالې ادارې WHO او ډاکټرز وداوت بارډرز یا طبيبان بې سرحد هغه ادارې دي چې له 4 ورځو راهیسې ورته اجازه نه ورکړل کیږي چې هم هلته د زلزلہ ځپلو خلکو مرستې وکړي. که څه هم د صوبې وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ د زلزلہ ځپلو سیمو تر 15 ورځنۍ دورې وروسته د اکتوبر په لومړۍ نیټه په خبري کانفرنس کې اعلان کړی و چې د سپتمبر د 24 نیټې په زلزلہ کې 25,000 کورنۍ متاثره شوي چې صوبایي حکومت د دې جوګه نه دی چې له ټولو زلزلہ ځپلو کورنیو سره مرستې وکړي او همزه کوي له نړیوالو ادارو خواست کړی و چې د د زلزله ځپلو خلکو مرستې دی وکړي، خو د پاکستان مرکزی حکومت لا هم نړیوالو ادارو ته په سیمه کې د کار کولو اجازه ورنکړه او هم یو ځل بیا ډاکټر عبدالمالک بلوڅ ورته خواست کوي. تر دې وړاندې د نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري طاهر بزنجو د سه شنبې په مازدیګر د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په خبري غونډه کې هم خواست وکړ چې نړیوالو ادارو ته دې په سیمه کې د کار کولو اجازه ورکړل شي. څرنګه چې ډاکټر مالک خواست کړی دی، نو موږ هم خواست کوو چې نړیوالې کومې ادارې دي هغوی دې د زلزله ځپلو خلکو د امداد لپاره سیمې ته راسي، لیکن په دې شرط چې هغوی ته مکمل تحفظ ورکړل شي. بلې خوا ته په اواران سیمه کې چې یادې زلزلې تر ټولو زیاته متاثره کړې، د هماغه ځای یوه اوسېدونکي جبار د ټلیفون له لارې مشال راډیو ته وویل په سیمه کې د نادولتي موسسو او حکومت لخوا امدادي کارونه روان دي، خو د ده په خبره زلزله ځپلې د څښاک د اوبو له نشتوالي سره مخامخ دي. دلته د خلکو او حکومت له لوري امدادي کارونه روان دي او امدادي سامان خلکو ته ورکړل کیږي، لیکن په دې ټولو سیمو کې تر اوسه لا هم د څښاک د اوبو سخت نشتوالی دی. د وجلو ورده چې د سپتمبر په 23مه نیټه د بلوچستان او سند صوبو په ډیری سیمو کې د زلزلې ټکانونه احساسي و چې د ریکټر په کچه یې شدت 8.8 شول سوی و. د زلزلې د بلوچستان اواران او کیچ سیمه تر ټولو زیاته متاثره کړې چې د سرکاري چارواکو په خبره پکې تر 400 زیات کسان مړ شوي او په زرګونو نور متاثره شوي دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټا.
او دا رپورټ برابر کړی
د شمالي وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر جانمیر خان وایي کلانا چې په سیمه کې وسلوالو په پولیو مهم بندیز لګولې، د پولیو یا ګوزن ناروغۍ نوي کیسونه مخ په زیاتېدو دي او ګوزن ناروغۍ په سیمه کې وبایي شکل اختیار کړی. دوی وایي په تیرو دوه میاشتو کې 15 کیسونه د لیبارټری څخه تصدیق شوي او دغه کیسونه په روانو ورځو کې په زیات شمیر کې راتلی شي. نوماوړی وایي
15 کیسونه غلطي پازیټیو پونرا کیسینا دا وندی دا سے پتاشه او د میر نار چې خاص کر ای ار یو کلی چې سواد لگا اس کی عموم سے شوی دی کی ای پی سے سو خل سے خوشالی چې او دا سے سات خل می سکی سے شوی دی میرن شا سایت ته شوی دی دا کیسینا غسر روان دی کنا دا سے نو چنت نه کیسینا نر نه دی روان نرا کیسینا روان دی او دا کیسینا و بای شه کله اختیار کړه.
ډاکټر جان میر وای په تیر یو کال کې لس کیسونه شوي چې اوس په سیمه کې پولیو وبایي شکل اخستې دی.
دس کې سینا وزن او وایل وایرس دی زنا بیا ویکسین وایرس دی کنه ای دا یو کول شي تقریبا ایوایل کاسه دوا کې سینا وشي به دتا اوټ بریک وی کنه اوټ بریک کو شو دا نال چې زکه چې یو بچای چې وای بیاګه نه تقریبا 1000 بچونو ته انفیکشن وشي کنه یو بچینا.
د صحت محکمې مشروعه دوی په خپل سطح هڅه کوي، خو که د بندیز له وجې د دوی ټیمونه نشي ګرځېدلی، عوام دې په خپله د ماشومانو سوچ وکړي چې ورته د ګوزن ناروغۍ قطرې ورکوي.
لکه ډاکټرون شول یا میز پیرامیډیک شول هیلت محکمه چې شوه پولیټیکل سایډ بغا سره اوختادی د شورې سره مذاکره می شریک کړی دی ملیونه په غابوندې هر هغه کی زکه چې میز بچون دي د ټول وزیرستان ولا ټول عمر مزوري دو ټیک تو میز نه تبو کا په میز په باندې دو میز نه شي کوي خو دې بچون دي ار یو دا کوشش تا کو چې خپل بچی خو دا کم از کم حفاظت وکو کنه.
کلامو چې د نو موړی څخه او پختل چې کدا سیمې په روختونونو کې د ګوزن ساس کې نه ملاويږي، نو بیا څنګه یو کس دغه کترې تر لاسه کړي؟ نو دوی اوه اوس یې په ټولو روختونونو کې د ګوزن ساس کو بندوبست کړي.
بالکل مسترار اسپیټل سے میسي ویکسینیشن شتا چې څنګه مونږه ویکسین خلک غوړي او د لایس کا بچونو ریا او کا بیا ویکسین یې مینه ریا خلک چې ست طریقانو کو مشو په خپل طریقا چې کوم دي او نه مز مذاکرات روان دي خدای دا وخت روان ده چې خلک کوشش وکړي چې میزو دا ټون با بیا دغه مخاونه ویني ځکه چې دغه وبای سیکل اختیار کوي او دوی بیا ورته دا ټون مخاونه ویني چې دا کنټرول در پټ نه را کې سینه روان دي.
دا یادونه ده چې د سیمې خلکو په وینا په 1300 ورځو کې دوه نور نوي کیسونه هم مخې ته راغلي چې یو درې کلن نور خان د میرانشاه بازار ظفر ټاون او دویم کیفیت الله د تحصیل سپین وام نه تعلق لري. خو د صحت محکمې لا د دې دوه کیسونو تصدیق نه دی کړی خو وایي دغه ناروغي په تیزی سره خورېدل شروع شوې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست. په کورم ایجنسی کې د خوراکي توکو د مرستو تر بندیدو وروسته د پاړه سمکني متاثرین له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وایي چې تر واپسی وروسته د دوی ژوند لا هم خپل عادي حالت ته نه دی راغلی. نو حکومت ورته په خصوصي توګه د خوراکي توکو د مرستو ورکولو سلسله یو ځل بیا پیل کړي. نور حال لسیمې د مشال ریډیو خبریال راکوي.
په کابالی سیمه کوربه ایجنسی کې خوراکي توکو امداد د بندیدو پس د پاچم کني متاثرین وای چې د دوی مشکلات یو په دوه شوي دي. د سکارام سیمه حاجی ګل رحمان مشال رډیو ته وویل چې امداد سره د دوی گزاره روانه وه خو اوس نه پوهیږي چې څه وکړي. خیبر ایجنسی سره لګیدلې ده. دغه سیمه د منځري کورم ایجنسی په حدودو کې راځي. په سیمه کې د مئی میاشت په 1 منټه طالبان وسلوالو لخوا د پاچم کنی پر یو شمېر علاقو باندې قبضه اچولو پس خلکو خپل کورونه پریښي ول. قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې د ریکارډ تر مخه د سیمې څخه بې کوره شو خندانونو شمېره تقریباً یو لزر ده. چارواکو تر مخه په سیمه کې وسلوال طالبانو خلاف کامیاب پوځي عملیاتو وروسته نهویش علاقو ته لزر نه زیات کورنۍ د جون میاشت په 6 منټې واپس شوې دي. په دې کې د ځینو سیمو خلک لا هم د کډواله ژوند په تیرولو مجبور دي. د مخمان د سیمې محمد یعقوب وایي چې دا د کم ځای انصاف دی چې یو خوا مخپل علاقو ته نه پرېږدي او بل خوا را باندې راشن بند کړو. په منځنی کورم ایجنسی کې د قدرتی آفتونو سره د مبارزې ادارې مشر عمران وزیر مشال لوډیو ته وویل چې متاثرینو سره د واپسی وروسته تر 3 میاشتو پورې د خوراکي توکو امداد د ورکولو وعده شوې وه او هغه چې څنګه پوره شوه نو پر دوی امداد بند شولو. د پاړچم کړي چې کوم متاثرین نه دی واپس شوی د هغوی په اړه نوموړي څه داسې وویل. د پاړچم کړي متاثرین وایي چې د واپسی وروسته د دوی ژوند لا هم خپل ځای ته نه دی راغلی او حکومت دوی ته په خصوصي توګه د خوراکي توکو امداد ورکولو سلسله یو ځل بیا شروع کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په باجوړی ایجنسی کې د پاکستانی ځواکونو لخوا په تیرو عملیاتو کې د چرګانو یو شمیر فارمونه په مکمله توګه ړنګ کړل شوي وو او ځینو نورو ته جزوي زیانونه رسیدلي وو چې ګڼ شمیر خلک یې له مالي تاوان سره مخامخ کړي دي. د دغو فارمونو مالکان له حکومت غوښتنه کوي چې د بیا رغونې په کار کې دي ورسره مرسته وکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په باجوړ ایجنسی کې د 13 عسکري اپریشن په دوران د چرګانو 40 فارمونه په مکمله توګه زیانمن شوي. ولې ټول 115 فارمونه داسې وو چې مالکانو د بیکوري په وخت بند کړیو او د چرګانو د مړ کېدو توان ورته رسیدلې وو. دا فارمونه د تحصیل مامون سلارزی او د اتمنخیلو په سیمه کې جوړ وو چې اوس یې مالکان د هغوی په وینا بې روزګار دي. د باجوړ پولټری فارمز اسوسییشن صدر شهاب الدین مشال ریډیو ته وایي چې حکومت د دې فارمونو د زیانونو سروي خو کړی ده، خو لا هم هغوی ته توانونه نه دي ورکړي.
په مامون دو عنایات کلی کې خزانه موټان خطا کوثر کې، په زور بندر کې، په علاقې شاغو پجا سلارځي کې، او عثمان خیل کې، په دې علاقو باندې دا پولټری فارمونه وو. بالکل چرګان نه ډکو د جټ جادونه لګېدلي، د کزما په خپل هم لګېدلي دي. زما مطلب د ورور دی، زما په خپل ما دوستان د علاقې خلک نه تقریبا یو پولټری فارم بولډنګ چې کم دی هغه نن په 20 لاکھ روپۍ نه جوړیږي. تاسو حساب کوئ چې 5000 چرګان نه 10 لاکھ روپۍ هغه شي، کم از کم یو فارمر 30 لاکھ روپۍ تاوان شوی دی.
سراج محمد خان چې خپل پولټری یعنی د چرګانو فارم یې کاوه، وای چې بیروزګاری ورته ډېر مشکل پیدا کړي. هر فارم کې شپږ تنه په روزګارو، ولې اوس هغوی ټول بیروزګار شوی دي؟
مکمل بلډوزر شوی، کارپیټ اپریشن کری باندې شوی او دا مکمل تباه شي. پدې نور باندې چې کومونه د ځینې د سیمو چې دا لګ لګ ټوپ په پانو باندې لګېدلې او دا رسمه مکمل نه تباه زیاتره. زه په خپل باندې مخ روزګار ما د ملینو والا را باندې روپۍ دي، چې زه والا موږ ته واړه بچو د دیو را باندې روپۍ دي، د میډیسن والا را باندې روپۍ دي، زیاتره خراب دي ډېر زیات.
عرفان الله د ټان خطا سیمو سیدون کې دی او هغه وویل چې د هغوی په سیمه کې لکه د نور ودانو په شان د هغه د چرګانو فارم هم په بلډوزر رنگولے شبے
فضا کی چکم دے زمنگ بلڈنگ چکم دے کم سے کم دے 20 لاکھ روپو او 10 لاکھ بجے کے مکمل رسیدر لینے کا چرگان پکی ہوگا نا اور باتاق تو حالا تو کی مند باجہو نہ رہو تو گیا با کیا اپریشن جاری ان باغی جگہ مکمل تباشی ویڈیو تو اس سکتی سمین جو یا کم سرکاری دارے مولا نے سکر کم خرزہ را کرے دا انہی زمان سر کم عمرستہ کرے دا
بیا مو پسی مکی دا زیانو نو دا سروے کون کے اداری ایڈیشنل پولیٹیکل ایجن دا دفتر دا چارواکی اکرام سر خبر وکڑی نو هغه وویل چې هغه د چرګانو د فارمونو مکمل سروے کړی دا.
بالکل مونږ سر وکړی دا مونږ دې ته لګری دا ایف ڈی ایم ای په خور نن د قانون تم لا کمپنسیشن نه دی شوی او کمرشل ان ټول پاتې دي
د دغه فارمونو د مالکانو پوینا چې ګینه حکومت دی هغه ته د شوی زیانونو معاوضه ورکړي چې د هغه روزګار بیا روان شي.
په داسې حال کې چې خیبر پښتونخوا ترهګریزو پیښو سخت ځپلې ده، په دغه صوبه کې واکمن د تحریک انصاف ګوند حکومتي چارواکي د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې یو جامع تګلاره نه لري، خو اوس صوبایي حکومت هوډ کړی دی چې په استخباراتي او امنیتي چارو کې د یو لړ اصلاحاتو په راوستو سره به امنیت ټینګ کړي. په دې اړه مجید بابر رپورټ لري.
په تیرو څو هفتو کې په پیښور او خوشا کلیوالو سیمو کې پرلپسې د هغو بمی چاودنو نه پس چې په لسګونو کسان یې ووجل او سلګونه نور یې ژوبل کړل، د صوبایي حکومت لخوا داسې بیانونه مخې ته راغلي دي چې د روانې ناامنۍ د مخنیوي لپاره به نورې امنیتي او استخباراتي ادارې جوړیږي او په امنیتي ادارو کې به اصلاحات کیږي. سوره مخکې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک بیان شیراز پراچا په دې اړه مشال ریډیو تھا ویلی وچی
یو نیو انٹیلیجنس ادارہ سے ا تجویز زمونږ د وزیر اعلی پرویز خټک په هغه باندې کار روان دی. اس علاوه د نیو آی جی پی سے راغله د دې صوبې کې ناصر خان دورانی صاحب هغه هم نیو آیډیاز راوړي دي، ولې چې هغه په پنجاب کې انټی ټیررزم یونټ مشر او پولیس او لا انفورسینګ ایجنسی ته وزیر اعلی صاحب مکمل فری هاند ورکړی دی.
وزیر اعلی پرویز خټک هم د مشال ریډیو سره په خبرو کې د یو نوی استخباراتی ادارې او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره صوبایي پولیس ته د لا نورو اختیاراتو خبره کړې وه.
اوس دوی وخت کې مونږ چې کوم نوی آی جی پولیس راغلی هغه ته مونږ مکمل اختیار ورکړی دي. پولیس کې مونږ انټرفیرنس بند کړی دی سیاسي او هغه ان شاء الله تعالی یو نوی پروګرام لاندې خپل انټرجن اداره تکړه کوي.
د کورونو او امنیتی چارو په اړه د وزیر اعلی پرویز خټک خصوصي سلاکار یاسین خلیل هم د مشال ریډیو سره په خبرو کې د وزیر اعلی د خبرو تایید وکړ او زیاته کړه.
ادارے زمین اور حکومت خیال سے جنہوں نے وقت مانے ہوں تو پتہ لگی جتن بھی کہ سب چیز ہونے والے بھی ہمارے بانے کار کو دے اور بل زمین میں نئے آئی جی کے راہے سے درانی سے بہت کم پنجاب سے تعلق لڑی مجھے تو وہ پتہ دی کہ تاس سسٹم دامن عملی در امن پر آپ لوگ کے نارا زمین اختیار ور کرے رہے.
خود خیبر پختونخوا د صوبائی کابینی یو وزیر ضیاء اللہ افریدی چې د پیښور سره تعلق دی بیا وایي چې د ترهګرۍ مخنیوی د پولیسو کار نه دی.
پولیس او مطلب د پولیس هغه ځکداري چې څنګه تاسو ته وایي او زه دا تاسو هم خپته ده او دنیا ته هم خپته ده چې پولیس د څه لپاره آیا پولیس د شهګردي او کولی شي پولیس دا ټریننګ کړی دی. پولیس خو یو داسې محکمه ده چې هغه خو یو معمولي د پولیسو کردار ده نه.
بلخوا چې کلمو د یوې نوې صوبایي استخباراتي ادارې د جوړولو او امنیتي ادارو کې د مجوزه اصلاحاتو د نور تفصیل لپاره د تحریک انصاف په مشرۍ کې د صوبایي حکومت ترجمان او وزیر شاه فرمان اسلام سره رابطه برابر کړه. نو نوموړی وویل
نه دا خو زما خیال دی چې کوارډینیشن د پاره داسې اداره ده چې هغه صرف لا اینډ آرډر سچویشن کنټرول کول لپاره څه دغه وي خو هماغه د روټین خبرې دي څه داسې سپیشل دغه پکې نشته دی چې ګنې هغې باره کښې سړی وایي چې یاره څه سپېسیفک چینجز دي سچ داسې نوې اداره کریټ کېږي نه خو صرف د زړو ادارو تر منځ که څه د کوارډینیشن خبره کړي ځکه چې ډېر پرېشر راغلو په ګورنمنټ باندې چې یاره لا اینډ آرډر سچویشن ډېر خراب دی.
په داسې حال کې چې په دې وروستو کې په پېښور او د خیبر پښتونخوا په یو شمېر نورو سیمو کې ترهګریزو پېښو په لسګونه بېګناه ولسي وګړو ته د سر او مال زیانونه اړولي. کارپوهان وایي په حکومتي کچه د یو جامع حکمتي عملی مخې ته نه راتلل به خلک د لا نورو مشکلاتو سره مخ کړي.
مجید بابرو او اوس وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سوه. له ملیحه امیرزاده څخه د خبرونو لنډیز اورو.
دا تعلیم مبارزه ملالې یوسفزی ویلې دي چې هغې د طالبانو پر ضد پروپاګنډا نه کوله بلکې د هغوی د سوچ او مفکورې مخالفه ده. دا خبره هغې له مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې کړې ده. ملالې ویل کله چې طالبانو په 2013 کې په سوات کې د جینکو پر تعلیم بندیز ولګاو نو دې یې مخالفت وکړ. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوڅ له مرکزي حکومت غوښتنه کړې چې نړیوالې ادارې د زلزله ځپلو خلکو مرستو ته پرېږدي. تر دې وړاندې د اکتوبر په لومړۍ نیټه ډاکټر ملک په خبري غونډه کې له ملګرو ملتونو او نړیوالو ادارو خاص کړو چې زلزله ځپلو خلکو امداد وکړي. په شمالي وزیرستان کې د صحت محکمه وایي چې په سیمه کې د پولیو یا ګوزن ضد مهم د نه چلیدلو له امله بیماري په لویه سطحه د خپرېدلو یاره ده. په سیمه کې د صحت د محکمې مشر وایي چې د ناروغي نوي کیسونه مخې ته راغلي او وبایي شکل یې اختیار کړي. د خیبر پښتونخوا د سوات په تحصیل کابل کې په اول ځل تېره ورځ ځایي زنانو د خپلو بې درکه رشته دارو د واپسي لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. ویل حکومت غوښتي چې د دوی رشته داران دې ورته واپس کړل شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د کانګرس لخوا په بجټ باندې په موافقه کې د ناکامه کېدلو له امله په هېواد کې د یو شمېر حکومتي ادارو د تړل کېدلو سره په نړۍ کې په موږ باور زیانمن شوی. اوباما دا څرګندونې په سپینه ماڼۍ کې د نهې په ورځ وکړې چې د یو شمېر حکومتي ادارو د تړل کېدو اتمه ورځ ده. د برېټانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وایي برېټانیا او ایران یوه پروسه پیل کړې چې په نتیجه کې کېدی شي د دواړو هېوادونو ترمنځ سفارتونه بېرته پرانستل شي. د دواړو ترمنځ سفارتي اړیکې له 2011 کال راهیسې پرې شوې دي. او نن د جنوب مشرقي ایشیا د لسو هېوادونو مشرانو په برونای کې خپله سالانه سرمشریزه غونډه پیل کړه. له شروع او زیارت په ورځ په بندر سری بګوان کې له دغه غونډې نه تمه کېږي چې پکې به د هغو مهمو هېوادونو د مشرانو سره خبرې کېږي چې د آسیان غړي هېوادونه دي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورېده چې ملیحه امیرزاده وړاندې کوله. اوس به هم د خبرونې په دې دویم نیمای کې تاسو ته د مشال ریډیو نیوز پروګرام حجره وړاندې کوو. د خبرونه ستاسو لپاره په تکراری توګه خبرېږي او تاسو پکې د کراچۍ د فرنټیر کالونۍ د خلکو خبرې اورئ.
حجره د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري
د حجره پروگرام درنو اوریدونکو خیچاره. پنننی پروگرام کې مو ظفر کریمی هرکلی کوم. درنو اوریدونکو موږ په نننی پروگرام کې د کراچۍ ښار د پښتنو ګڼمیشتې سیمې فرنټیر کالونۍ ته راغلي یو. په دې حجره کې دلته موږ سره د دې علاقې مشران کشران سپینګیری ټول ناست دي. د دوی سره به د دوی د علاقې د مسلو په حق باندې خبرې کوو. په لومړي سر کې دلته موږ سره د دې علاقې یو ډاکټر ناست دی، ډاکټر عمران صاحب. د دوی سره خبرې کوو چې په دې علاقه کې د صحت څه پروګرام دی، صحت څه ایشوز دي. ډاکټر عمران صاحب تاسو ته هرکلی ویم او دا راته وایي چې دلته د صحت څه پروګرام دی.
زمونږ په دې علاقه کې د صحت بالکل ناقص انتظام دی. اس سب دغه نشته چې مونږ پاغي کې مسو وایو، بالکل صفر دی. لگا مونږ چې وګورو د نورو علاقو ته نو لگا ډیر خې انصاف کتاب غور اخکل له زمونږ په دې ایریا کې مثلا لگا دا ډیر غټ آبادی ده، یو سی پی اس 93 دا، خو په دې کې یو دیسی هسپتال نشته. لگا چې مونږ په خپل مسله مسائل پاغي کې حل کو. دا هپاتایټس بی کم سے کم 35-40 لاکھ آبادی په کراچۍ کې زخه په داوی سره 7-8 لاکھ مریضان بده پټاټس بی شکار لگا. خو زموږ په ایریا کې خاص طور پر 4-5 لاکھ آبادی لگا، پدې کې د اس انتظام نشته چې موږ چاله د پټاټس بی ویکسین ورکو. پوه شو، بالکل صدر نشته. زموږ د دې مریضان زی اغه اورنګ ټاون ته نو اغوم چې داغو پزړه جوړی نو هغه به ویکسین شو کې کنه نشته سا. بل د اوبو مسله زمونږ ډیره زیاته ګندیر مسله ده، په دې ندی زمونږ د دلته نږدې دي کنه، غټې غټې ندی دي، په هغې کې لاندې د اوبو پیپونه راغلي، نو اوبه کله خړې کله تورې کله د هغې نه ډېر زیات لږه بیماریانې پیلاوېږي. تاسو ته ښه پته ده ډایریا وومیټنګ په هر کور کې هر ورځ دا مسله ای لږه.
دلته تاسو وویل چې هسپتالونه نشته، بیا دلته خلک د پرایویټ کلینیکونو ته ځي کنه، د سرکاري هسپتالونه درنه لري دي؟
نو سرکاري هسپتال ته چې ردیز نه ځي په مان غډېره خرچه راځي لږه. مونږ چې سرکاري هسپتال ته ځو مونږ به ځان له پرایویټ ګاډی کوو، نو هغه دوه درې سوه روپۍ مونږ د لارې کرایه ورکوو، نو د هغې نه ښه دی چې خلک ډېر زور کوي پرایویټ کلینیک ته، پوه شوې؟ نو دلته لږ اوړي کوړي کې مسله یا خو دلته حل شي لگا، خو مسله دا ده چې دلته اکثر غټې غټې بیماریانې ډېر غټ غټ علاجونه هغې له پکاري، نو د هغې هېڅ دغه یې نشته لگا چې مونږ هغه وکړو لگا.
سرکاري هسپتالونه چې دي د هغې نومونه څه دي او څومره فاصله باندې دي تاسو نه؟
مونږ دلته یو سرکاري هسپتال نږدې نشته لگا. مونږ د دې ځې مریضان چې دي یا باباسي ته ځي هغه هم دو ډای کیلومیټر لار ده لگا، او بل خبر دا ده حالات هم صحیح نه لگا، هغو هم قوم پرستی کوي لگا، زمونږ پښتنو له خو هغوی هېڅ خیرګړه نه ورکوي لگا.
تاسو د باسي هسپتال خبر وکړه، دا د پښتنو په علاقه کې نه دی؟
دا د پښتنو په علاقه کې نه دی، دا د دې متحده قوم مومنت اردو علاقه کې دی، او دا غي نو اسه چې کوي هغه دله کوي. زمون پښتنو د ډیر زیات تکلیف یالتا، پهله خو تلې نه شي او چې لاړ شي نو دا غو کاروم نه کیږي.
دلته خو یو بل هسپتال مونږ ولیدو دی د پول سره دغه
او دا ولیکا سوشل سیکورټي وال دی، سرکاري دغه هسپتال له پرایویټ ته لګه دا دی کمپنو سره دا غو لین دینی، هغه کې خالي هغه خپل ورکر له علاج کوي، عام خلکو له دغه علاج نه گئی پاري.
دلته دا ټیکی میکي چې لګي د دې پارس سنټرونو
چې دی هغه پرایویټ هسپتال له ورکای پوش و دا غوم سفیس میسی لگا، نو هغه چې لچا وس کی یا به ولګي لگا. ټیکی خو ګورمنټ تر په مفت لاو شي، مونږ دغه سه سہولت میا نشته دلته لگا. او ما شومان ته ټیکی لګي خو ما غویم کنه کم چې پرایویټ سوق برداشت کوي لگا، هغه دا غیم خپل فیس اخلي لگا. د دې په کې لري چې یو نیم پرایویټ هسپتال چې هغه به مفت لګي کنه، د دې سم سہولت نشته لگا.
ډیر مننه اوریدونکو، دا د دې علاقې یو ډاکټر وو د مونږ سره په دې علاقې کې کم چې د صحت یا روغتیا په سلسله کې کومې ستونزې دي خلکو ته ورپېښې دي، پاغې باندې مونږ سره خبرې وکړې. د دې علاقې یو بل مشر مونږ سره ناستې بخشیر لاله، د دې سره خبرې کوو. د ډاکټر صاحب لکه څنګه چې وایي چې په دې علاقه کې د صحت ډېرې لوی مسلې دي، هغې د هغې تفصیل هم وړاندې کړو. ستاسو په خیال د صحت نه علاوه بله کوم داسې مسله یا ستونزه ستاسو په دې علاقه کې ده؟
آی بله، د ټولو نه غټه مسله په کې د منشیاتو ده، چې زمونږ فرنټیر کالنی په کونه کونه کې منشیات خرڅېږي، او دا د پولیس په سرپرستۍ کې باقاعده خرڅېږي. سب پرسانې حالی نشته، او د دې نه دومره نوجوانان برباد شو چې د هغې زه تعداد نشته. بیا د منشیاتو نه هټ کرکې په دې علاقه کې چې کم کرائم کیږي، په هغې کې ډکیتیانې جو شامل دي، په هغې کې جیب قطر شامل دي، په هغې کې د دنیا هر برائی والے جی دی هغه په هغې کې شامل دي. لیکن په هغې باوجود شکایتونه د دنیا وشو، رینجرز تا پولیس تا هر چا تا، لیکن دا غیص ازاله نه د شوی تر اوسه پورې.
د منشیاتو نه علاوه نور کوم د سیمه مسلې شته؟ د
منشیاتو نه علاوه زما سي بدلتي کې د بجلی یو د سی بوران جوړ دی، د لوډ شیټینګ نه علاوه دلتي لوډ شیټینګ کیږي لکه چې لس منټه بجلی نو یو غنټه بجلی نه. دا غي وجه دا ده چې بای ضرورت زیات دي او بجلی شته نه. مونږ د دې باره کې دلته کې اپیز الدین صاحب ته یو فیر درخواست کړو چې بای دلته مونږ ته ټرانسفارمر ولا کوا. پی ایم ٹی چار پانچ سو کورونا دلتی کی دی، داغی پی ایم ٹی آغا نزی پسر کی دا، داغی سر چار پانچ سو نور کورونا دی، چار ہزار کورونا دی جوڑ چی، ڈائی سو میگا وارڈ داغی پی ایم ٹی ناغا خدا نہیں چی برداشت پولے. روزانہ چی دے دا بجلی آئے دن پریشانی آئے دن پریشانی، او زما سے با حفیظ الدین سے چکل الیکشن گٹل لے، داغی نا بعد حفیظ الدین سے بیا یو پیرد ونا علاوہ دلتی نے دے راغلے. پی ایس 93 کی چی سمنا مسائل دی لانجی دی کنجی دی، داغی اگر سا قسم نہیں سا کمیٹی جوڑا کرلا، چی آیا داغا کمیٹی سر خلق شکایت اور تو کی چی بھائی منتدہ دا مسائل دی، اور اگر داغی ازالو کی او نا پخپل دراتو کوشش کی.
ولی اگر دلتا نو اسی کی پدی علاقہ کی
نا اگر زما خیال لے ڈیپینس کی اسی، اور عمران خان صاحب چی دے نو منتخب کرے دا دیزی نا دے دے قوم والا ووٹ ور کرلے پی ایس 93 قوم اغو ولا غوټ ورکړلې، باقي باوجود وس هغه دلته راختاره کیږي نه لکه. او لیازه مونږ ته عام سړي ته خدا پته نشته چې کمزي کی اوسې لکه، کمزي کی داغه کور دی، کمزي کی دفتر دی. خبر را لې چې راځه یو میسج لېګه ما حفیظ الدین صاحب ته، چې راځه سی یو 45 سال عمر کې یو ماشوم دی نیمه حفیظ الدین دی، او هغه کوچا ته معلومه یا چاله مخې له راغه، نو برای مې رواني پی ایس 93 نورانی مالی ته دی راولی کی چې دا غزر سوال جواب دی راکا
څه سوال جواب دی ورسره
نو هم دغه سوال جواب چې بای زمون لا دون لال جی کنجی دی ته مون منتخب کړي قوم منتخب کړي پی ایس 93 نه او ته په پی ایس 93 کې په دوربین کې نه ښکاری نو اخیر دا مسائل وسو کال کې
د بخشیر چې کوم خبره وکړي دا اوریر خولي خبره هو پدې کې زمونږ په دلته ماشومان کم نسل چې کم دی دا غو د مخې دلته کې دا ټول پدې نه دی کې پدې کوسو کې دا چرسو دا پاوډرو دا اس کې پاغه دا واړه ماشومان اسکول نزی هغه چې دی پاغه باندې ډیر اثر پریوزی
نه لکه چرس حکم نور منشیات چې دی را پټ نه خرڅیږي سم
خارخ خرڅیږي کونټر جوړی شوې دی پل خوا ته جیلاټ شي پټان کله پل خوا ته دې طرف ته یو ګروپ خرڅی هغه طرف ته بل ګروپ خرڅی خو باقیره کونټر جوړی شوې دی
چې کله د کم سیاسي تنظیم خلک دی کنه دا
سیاسي تنظیم خلک دانش کوله غیر سیاسي خلک دی غیر سیاسي خلک دی سیاسي خلک دانش کوله بل ماشان دی
خپل تاسو کوم د سی کمیټې وغیرہ خو نه دی جوړی کړی چې هغه په دباو چي په تانه باندې یا په ایم پی ای باندې
سیکورٹی
کو منگ حجر پدینندنی پروگرام کے دا کراچی خار دا پختانو گرمیش دیسے میں فرنٹیر کالونی تراغلیو پدی حجر کے منگ سر دا دیسے میں مشران ناستی زوانان ناستی سپنگیری ناستی دا دی سر منگ دا دوی پیوش میرستون زبان خبری وکڑی دا دی علاقے یو بل سوشل ورکر منگ سر ناستی فضل واحد بابو دا دا سر خبری کو چی دا دی علاقے نور کمی ستونزی دی چی دا پا پکر کی دی تا اس تا حر کلے وائم فضل واحد بابو صاحب او دا رتا وی چی زنی کمی شوز چیو پا غیب باندې ملګرو خبرې وکړې ستا په خیال باندې نور د سې کومې مسلې دي په دې علاقه کې
دلته مسلې وستا سو کم کم بهانو مدلته خو هر مسلې دي زمنګ دلته کې د سپورتس په والا باندې موږ ګراوند نشته کم چې دلته خلک په اقتدار کې رول پاتې شو دلته کې د جنازګا جیدا د غیزې نشته موږ ګراوند نشته اسکول نشته کالج کم دغه شي په نش برابر دي
ډیر خلک لکه کم کاروبارونه کوي ستاسو په
موږ پښتانه او تاسو پته ده په مزدور ته مارول شي مزدوري په دغه سره غل او ډیر خلک غریبانه دلته کې په مزدوري کې دغه لزره تزره ډیر په زیاته تنخواه چي د چای مزدوری دلته کې سیډی زیاده مزدوری کې پاغه باندې کرای کورونه لا غریب دلته کې تقریبا 8000 روپے تنخواه زموږ مرګ 12 غنټې ډیوټي کوي د ډیره کمې 3000 روپے د کرای ور کوي د کورو
دلته انډستریل زون لګی چرته کارخانه دي دلته
سیډ ایریا شیدا په دې باندې موږ لګی د موږ بس په نام فرنټیر کال نه پریو په خوا باندې شیدا دا پټان کال نه دا پټان کال نه بونی چاله دا ټول چې دا سیډ ایریا بیا راغه شیرشاہ پور یا غزی پور دا سیڈ ایریا لگی
دلته چې پښتانه آباد شوی دي شاید په دغه وجه آباد شوی چې دلته نږدې کمپنۍ وي دغه وجه نه بدلته لیبر کالونی جوړی شوی به بدا
جی او زموږ والی سے ټول چې پاو خراغل موږ پیدائش ډیټ اوپر تریزی وری فرنٹیر کالونی دلته پیدا شوی موږ سمره مرګری دا ناس یو او موږ مشران دلته راغلو دی د پاره راغلو چې دلته دا انډستری ایریا وا او په دې کپنی وی دی په مزوري په سیدا وطن راغلو
دلته به چې تاسو دا مړی وغیرہ وشي د سره څنګه چل کوي چرته خخه وای
زمونږ اجیرا اغا دلته شتا خو اغا وسم په خلک چې دی زیاتی کی دغه شوی دی اغا ډکه شوی دی تخم خو شو کنه چاله د کرالو مدرسې جوړ کړي باغ خواته قبضه کړه کورون چې په کورونه به چا جوړ کو
لکه مثلا په مقبره باندې چا مدرسې جوړ کړي چا جماعتونه جوړ کړي چا سکولونه جوړ کړي په دې طریقه باندې راتنګ کړه
جی راتنګ کړه او په بالکل قبضه کړي د پای کو زینه نشته موږ ته د امر غټ مسله ده
د علاقې د امپیر نه څه وخت نه لري په دې سلسله کې
موږ پښتانه جذباتي خلک دغه سوچ سمج نه کوي نو سړی راغې سړی وګوري صحیح شو ته تر کې انصاف پر غوانه وټ ورکو امپیر یا فیزالدین نه اوسو پی ایس 93 نه پکار داغه کردار داغه دغه مونږ ته معلومات خونو کنه بلې هغه غټل او قام جره چال اوټ ور کی هغه بغټي داغه اخته داغه چې بیا وغټل پکار د چي ديزي پر منتخب شو هغه پکار زمون چې کوم وسایل لري راغله یو میا ته ديز داغه شو کوم کارکونان دي پکار چې دلته وګرځي هغه دی وای زمونږ د روټ تا د هلول ته په دې طرف موږ دی ډیره تراله د بنارس روټ تال وری دو کنه داغه حال چې خلک دلته دی خونه راځي د سله قبایل لږه قبایل به تیم خي
ډیره مننه اوریدونکو موږ دې د حجره پننننی پروگرام کې د کراچۍ د پښتنو غړمیشتې سیمې فرنٹیر کالونی ترغلیو د وی وړې شاندمن ورستو بیا راځو
دښمن مې په ګولو زسترګولې
لکه دشمن می په بولو د سترګو لی دایا بدرنګ کی دا زمون کلی کی خولی خولی دایا بدرنګ کی دا زمون کلی کی خولی خولی لکه دشمن می په بولو د سترګو لی لکه دشمن می په بولو د سترګو لی
بیا درته هرکلی وایم اوریدونکو. په دې اجره کې موږ سره د پښتونخوا ملي اویم پارټۍ د سند صوبې مرستیال صدر سکندر یوسفزی هم ناست دی. سکندر یوسفزی د دې علاقې نه د صوبایي اسمبلۍ دپاره امیدوار مو. سکندر یوسفزی صاحب تاسو ته هرکلی وایم، او دا راته ووایه چې ستاسو په خیال باندې غټې غټې مسلې دلته څه دي؟ ته خو به کور په کور کوڅه په کوڅه باندې ګرځېدلی یو د ډېر وخت نه، دلته د سیاسي عمل سره ته منسلک یې، څه به ویل غواړې؟
د کراچۍ پښتانه بالخصوص تا چووی پی ایس درې نوی د تیران وی پختانه، نو دا د کراچۍ د پختنو تقریبا زبنده ډیره قدیم آبادی ده، او دا حلقه چې دا پی ایس 93 سره خواوشات نور هم دا د پختنو تقریبا 15-14 لکه آبادی جوړیږي. نو زمونږ دا حلقې چې دی د ټولې کراچۍ پختانه مسائل سره مخامخ، د امن مسله ډیره غټه مسله ده، منشیات سره هم خرڅیږي. مرګرو دا وی چې سیاسي خلک په ګټیک شو، سیاسي خلک په دې کې عنوان نه دی، د بته کلچر دی، پرچانی دی، او دا قصې قطبی بیا په دې
خاص سکندر لکه لک د دې بتو تفصیل راته وکړي. کوم بته کلچر شه دی؟ دا دې څه شی څه د دې طریقه کار څه وی؟
خلکو ته ټلیفونونه ورکي، بیا ډیمانډ کوي، سړی ته ګوري چا ته د 50 لک روپو غوښتنه کوي، چا نه د 100 لک روپو غوښتنه کوي، چې نه ورکه بیا د کور مخې ته یو 14 کې ټریکر غورځي، بیا ډیر شی خلک یې مړه کړو، لکه ډیر غټ غټ سیاسي کارکنان، ډیر خو سرمایدار خلک، ډیر شریفانان خلک د منځه ووړو. دلته رالو باقاعده سړی وولي او ټلیفون نمبر، بیا دومره زړور شوي دي چې خپل اکاونټ نمبر هم ورکوي چې دې اکاونټ ته دومره پیسې راولېږي. ټیک، او دا ورسره وایي کو چا ته خپل زور کولی شی وکړي، خدا پیسې به راکوي، عملن بیا دا وکړه. خو دلته باقاعده سیاسي کارکنانو نه 100 لکه 15 لکه دا تاوانونه واغستل، او پس تاغه خلق خپل کورونو ته رالوګنه. دلته نه کډه شو، بچیان دلته نه تلو، تعلیمونه خراب شو.
داسې خلک شته دی چې د دې بتې د وجې نه تنګ شوي وسم نه دي راغلي؟
یاره ډېر خلک داسې تللي دي، کاروباري خلک چې مونږ پېژنو، د دې باچا خان چوک خواوشا کې، بنارس بخاري بازار دی خواوشا کې، ډېر خلک ته چې دلته نه مستقل دلی خپل کاروبارونه بند کړي دي، خپل ځایونه بند کړي دي، او په مخه تللي دي دغه 100 لک 50 لک شته دی نه، او هغوی ته دا غواړي خامخا. نو په دې معنی زمونږ دا دغه ده چې په دې ټولو قصو کې
او سکندر لاله دلته خو د فرنټیر لکه تاسو په خپل خبرو کې موې، فرنټیر د کراچۍ د پښتنو ډېره زړه آبادی ده. دلته خو هغه پښتانه بعد وي چې ډېر مخکې راغلي وي، او چې مخکې راغلي وي یقینا هغې بس پکې سیټل خلک به هم وي چې د هغې کاروبارونه وي. نو د دې بتې د وجې نه د هغې په کاروبارونو او معیشت باندې څه اثر پرېوتو؟
یرګور دې د وجه د هغه خلکو په معیشت هم اثر پرېوتو. او بل خبره مونږ چونکه دلته د آبادی سایټ ایریا ته آباده شوی ده، سایټ انډسټریل ایریا ته آباده شوی ده، او سایټ انډسټریل ایریا کې دس کارخانه دار نشته چې هغه د میاشتې سر روپۍ نه ورکوي، دس کارخانه نشته چې د میاشتې روپۍ نه ورکوي، کو په سر کې خکر ولاړ هغه خپله کارخانه نشي چلولی.
سکندر لاله، تاسو یو خبره وکړه کنه چې په دې تاسو اوس وویل چې په دې کې سیاسي خلک سیاسي کارکنان په نښه شوي دي، ټارګټ شوي دي، نو بیا څنګه چلل؟ دلته خو څه کنفیوژن نه دی؟
نه نه نه، دلته هغه د سیاسي پارټو په هغه معنی جنگ نه دی. دلته نوم په پښتنو کې د تباهۍ نوم چې کې خوځې شوی، د طالب نوم کې خوځې شوی دی، چې بس هر کار د طالب او د هغه معنی باندې د پښتانه بربادي دلته بالکل یو منصوبه بنده تحت روانه ده. لکه نو ډیر زیات تاوان مونږ ته راپېښ کو، دا د دومره مسائل را ته جوړ کړي چې اوس ډیر سیاسي کارکنانو سر په دې نه خلاصېږي چې زه د هغه ادراک څنګه وکړو. نو په دې معنی باندې ډیر غمګیر صورت حال دی، خو تر اوسه پورې چې کوم اپریشن دی نو په دې زمونږ تحفظات دي. لکه په دې زمونږ مکمل تحفظات دي، تر اوسه پورې د موبایل غلا والا نیولی دی، بل نیولی، بل نیولی. البته دا بچی کلچر چې کوم خلک بچی غواړي هغوی کې لا څوک نه دي نیولی.
پروگرام کې د کراچۍ ښار د پښتنو ګڼمېشتي سیمې فرنټیر کالونی ته راغلی یو. دلته یو بل زلمی موږ سره ناست دی، فضل حق. د سکولینګ سره وابسته دی، په علاقه کې د خلکو د ماشومانو د زده کړې په باب له خیر ښېګړې کارونه کوي. د سره خبرې کوو. فضل حق، تا ته ارکلی وایم او تر ته ووایه چې په دې علاقه کې خلکو ته د زده کړې او تعلیم په برخه کې کومې ستونزې دي.
دلته د خیبر پښتونخوا خلک د سواد ډیر بنیر باجوړ، بیا د جنوبی پښتونخوا خلک هم دلته آباد دشته، او د ایجوکیشن مبارک اسکولونه زمونږ د اسکولونو د نش په برابر دي. استادان تنخواګان اخلي او راضی نه. اوس دم دلته کې د کیم سی اسکول دی، نوم ولا دوه دغه کې خو ده مفتی محمود پرایمری اسکول. هغه کو تاسو لاړ شئ، تاسو مونږ ته مونږ خیرو هغه هغې کې د واړه د نش په برابر دي، او نش په برابر وجوهات دا دي چلته کې پڑھائی صحیح نه کیږي. کم استادان چې دي هغه دلته کې زمونږ بل یو په دی یو سی سیون کې د خیبر مسلم اسکول یادېږي، هغه لکه طالبی نظام زمونږ برباد دی. دلته کې زمونږ چې کم حق جوړیږي، کم چې زمونږ په دې غوښتل کې هغه مونږ ته نه ملاویږي.
نو چې دا دومره لوی آبادی ده، دلته به ماشومان څه کوي؟ یا به دغه شان چې کم ځوانان شي، خلک د کم کم ځای پورې سبق وایي عام طور؟
دلته کې زیاتره مونږ مزدورکار خلک یو، زیاتر د پیس د دلته چې کوم پرایویټ سکولونه دي هغه خو بالکل د منځ د وس نه بهر دي. اووه سوه اته سوه زر روپۍ دا پیسونه دي، بیا د هغو وردی یعنی بیا پلانا پلانا. نو موږ د تعلیم نه بیا پاتې یو، بیا بالکل لسې پرایمري سکول په څلورم پورې څوک سبق وایي هغه وکړي، بیا زموږ هغه حساب کتاب چې دی هغه بالکل تباه بربادي. او پرایویټ سکولونه چې دي هغه زموږ د وس نه بهر دي ملګري، چې اوس مثال زموږ د دولس سوه پنځلس سوه روپۍ پیسې که نه، نو دا خو زموږ د وس نه بهر ده. د جنکو چې کوم سکول نه درور هغه د نش په برابر دي.
تاسو څه ویل غوښتل؟
دا اردو سپیکو نور قانون خلق جدي د استادان اداره زمغه پښتنو کې مسیانه تعلیم چې دی دا لګ ډیر کم دی. نو دا کم حالات چې دلته کم جوړ شي، نو زمغه بچو ته بیا د بل علاقو نه چې دی استادان لا ټیچران چې کم دي، او بیا لیډیز ټیچران دا ناراضي ډیره کم ناراضي. نو زمونږ علاقه مونږ بختانه هو تا ته پته تعلیم پر رغه باندې په خپل ماشومانانو باندې په جنکو باندې تعلیم نه کوي. نو مونږ چې په خپل ماشومانانو په جنکو علم ډیر خشه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې علم حاصلول به چین تم تلغه نه چین تم لاړ شي علم حاصل. مونږ خپل بچو باندې په خپل خور په خپل لور په دې تعلیم وکړو روان کم زمونږ نسل چې دی هغه لپاره مونږ ته بل قام ته مونږ ضرورت نه دی. مونږ خپل لقام نه ټیچری د خپل خور لور چې مونږ خپل هغه به ټیچری او تعلیم یافته به او ډاکټر به نه، مونږ ته بل قام ته ضرورت نه. مولای میرا بنزو دا میسج پیس کوم پدې پغک پر ریډیو باندې چې څومره پښتانه لغینو مهرباني کوي خپل بچو په جنکو باندې بل خصوصیت تعلیم وکړي. مهرباني به ته روډي لغټ.
اورې اوریدونکو د کراچۍ د فرنټیر کالونی او د خوښه خلکو په ووټونو سند اسمبلی ته کامیاب شوې د پاکستان تحریک انصاف ډلې حفیظ الدین که څه هم د ډېر کوشش باوجود موږ سره خبرو کولو ته تیار نه شو، خو د دغه ګوند د سند صوبې ویان او د حفیظ الدین مرستیال دواخان صابر موږ سره ملګری شوې. د نوموړي مخې ته مې د دغې سیمې د خلکو د مسلو انبار کېښودو. د هغه جواب و، دی وای د دې حلقې تقریباً 95% خلق پښتانه دي. د بدقسمتۍ نه مخکې چې چا په دې علاقه کې ووټونه ګټلي وو، هغو خلکو د دې سیمې دپاره هیڅ نه دي کړي. دلته ډېر زیات مسایل دي. دلته پاخه سړکونه نشته، کوڅې ټولې کچه دي. د دې دپاره ماسټر پلان ته ضرورت دی. موږ د الیکشن په ورځو کې هم د دې ځای د خلکو سره د دې ستونزو د حل کېدو وعده کړې ده او انشاءالله دا به حل کوو. د دې علاقې د خلکو سره زما خبرې وشوې. تاسو ته هم پته ده چې دغلته مسلې ډېرې دي، نو که خلکو ته د دلاسې ورکولو لپاره ستاسو استازی حفیظ الدین صاحب د خلکو منځ ته ورتلې او د هغوی ستونزې اورېدلې نو څنګه به وې؟ خلک په دې هم خپه دي چې نالیدلي سړي باندې اعتماد کړی دی او هغه سړی ترې اوس بې درکه دی. زمنګ ایم پی ا دی علاقې ته ځي راځي. د سیمې د مشرانو سره یې هم څو ځل کتلي دي. موږ ته پته ده چې دلته خلکو ته د بتې او قلنګ پرچې ورکول کېږي او سریعام پکې نشه یي توکي خرڅېږي، خو دا ټول د پولیسو ذمهواري ده. پولیس په دې ګرم دي چې کاروایی نه کوي. نو خلکو خو په تاسو اعتماد کړی دی. تاسو د خپل واک په استعمالولو سره پولیس مجبور کړی چې د سیمې خلک د منشیات خرڅونکو له عذاب خلاص کړي. بے شک دل ته ډېری مسلې دي. ستاسو خبره سمه ده. موږ کوشش کوو چې د خپل ایم پی ای په ذریعه دغه مسلې ته د حل لاره وګورو او په ټولنه کې بدلون راولو. دواخان صابر صاحب له دې علاقې نه مخکې ځل ټاکنو کې د عوامي نېشنل ګوند رهنما امیر نواب کامیاب شوی و. هغه په دې علاقه کې د باچا خان په نوم د لوی هسپتال کار شروع کړی و. هغه کار نیمګړی پاتې دی. دلته د خلکو یوه لویه ستونزه هم د صحت په باب لده. څه فکر کوئ، دغه د هسپتال نیمګړی پاتې شوی کار به بیا شروع کوئ که نه بل پلان ورته لرئ؟ بے شک هغه وخت دلته د هسپتال د جوړولو بنیاد ایښودل شوی دی. لږ ډیر کار پی هم شوی دی. موږ کوشش کوو چې په دغه کار شروع وکړو، خو تاسو ته معلومه ده چې موږ په اپوزیشن کې یو، خو بیا به هم موږ د دې سیمې د خلکو آواز د ارباب اختیار غوږونو ته رسوو. اوریدونکو د نن حجره پروګرام وخت هم دومره وو. د نننی پروګرام کوربه ظفر کریمی ته اجازه ورکړی. د خدای پامان.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري.
تامینه